د ماسپښین دوه بجې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت کې تر دریو بجو دا زما حق دی پروګرام خپریږي. د دې خپرونې کوربه نوریاس نوری دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سویډن د اړوندو مؤسسو د فعالیت د بندېدو امر کړی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي دي چې دا پریکړه په سویډن کې قرآن کریم ته د سپکاوي په خاطر شوې. په بیان کې دولتي ادارې مکلفې بلل شوې دي چې د دې لارښوونې تطبیق سمدستي پیل کړي. بیان زیاتوي، تر څو چې سویډن له ټولو مسلمانانو بخښنه نه وي غوښتي، په افغانستان کې به د سویډني مؤسسو فعالیت بند وي. د سویډن یو شمېر مؤسسې له افغانانو سره په بشري، تعلیمي او روغتیایي برخو کې مرستې کوي. د طالبانو د حکومت په بیان کې پر نورو اسلامي هیوادونو هم غږ شوی چې له سویډن سره پر خپل تعامل له سره غور وکړي. د سلوان مومیکا په نوم 30 کلن عراقي وګړي چې اوس په سویډن کې اوسي، نږدې دوه اونۍ مخکې په سټوکهولم کې قرآن کریم ته سپکاوی وکړ او بیا یې څو پاڼې وسوځولې. د کار په ډېرو هیوادونو کې سخت غبرګونونه وپارول. د ناروې د کډوالو شورا نن د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د کابل په بګرامي سیمه کې له هغه ځایه چې د بې ځایه شویو کډوالو کمپ یې بللی، د کورنیو ایستل ودروي. کابل ښاروالۍ چې طالبان یې اداره کوي، په یوه ویډیو کې د 60 مترو په سور سړک د جوړولو لپاره د بلدوزرونو په وسیله د هغې سیمې د ویجاړولو جریان خپور کړی چې د چارواکو په وینا پر سل جریبه غصب شوی ځمکه د بې ځایه شویو کډوالو په پلمه جوړ شوی کورونه دي. ښاروالي وایي د کورونو ته مخکې خبر ورکړی و او بدیل ځای ورته ټاکلی و. د ناروې د کډوالو شورا په یو بیان کې په سیمه کې د خپلو همکارانو په حواله ویلي دي چې په دې ځای کې د کورنیو بې ځایه شویو شاوخوا 280 بې نقشې کورونه ودان دي. په بیان کې دا شوې چې د دې کورنیو د ایستلو په جریان کې دوه ماشومان چې یو 4 کلن او بل 15 کلن و هم مړه شوي دي. کابل ښاروالۍ تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې پوځ نن سهار پر پلازمینه کیف د توغندیو او د ایرانی ډرونونو په وسیله حمله وکړي. دا په روانه میلادي میاشت کې دوهم ځل دی چې روسیا پر کیف د توغندیو برید کوي. د لومړنیو راپورونو له مخې د اوکراین د هوایي مدافع ځواک تر ډیره د حملې شنډې کړي، نو ځکه یې ډیر زیانونه نه دي اړولي. د حملې داسې مهال کیږي چې د لیتوانیا په پلازمینه ویلینوس کې نن د ناټو سرمشریزه جوړېدونکې ده. تمه ده د دې غونډې د اجنډا په سر کې به له اوکراین سره د روسیې د یرغل پر ضد په جګړه کې پوځي ملاتړ او له ناټو سره د دې هیواد راتلونکو اړیکو مسایل شامل وي. سپینې ماڼۍ مخکې تایید کړي چې ولسمشر جو بایډن به سبا چهارشنبې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په ویلینوس کې وګوري. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي ولسمشر جو بایډن به ترکیې ته د F-16 جنګي جټ الوتکو د استولو پلان ته له کانګرس سره په سلا مشورو کې دوام ورکړي. جک سولیوان نن په ویلینوس کې د ناټو د سرمشریزې په درشل کې وویل ښاغلي بایډن ډاډ ورکړی چې د الوتکو د سپارلو په مسله کې جدي دی، خو په دې اړه یې جزیات ورنه کړل. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تېره شپه موافقه وکړه چې په ناټو کې د سویډن د غړیتوب طرحه پارلمان ته راجع کړي. پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته سویډن په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه کړې، خو ترکیې مخالفت کړی. انقره له میاشتو راهیسې د امریکا او نورو متحدانو تر فشار لاندې وه چې په ټلواله کې د سویډن غړیتوب ومني. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له بنګلادیش سره د یو ورځنیو لوبو د لړۍ وروستۍ سیالي د پیل په 5 اوورونو کې د 5 لوبغاړو په لاسه ورکولو سره پیل کړه. ابراهیم ځدران او رحمت شاه په دریم، رحمت الله ګربز په شپږم، محمد نبی په نهم او نجیب الله ځدران په شپږم اوور کې وسوځیدل. افغان لوبډلې تر اوسه په 900 اوورونو کې 140 منډې کړي. له بنگلاديش سره 23 لوبي افغانستان ګټلی او د دې لړۍ ګټونکو هم افغانستان دی. ملي لوبډله له کوربه بنگلاديش سره 20 اووريز لوبي، یو د روانې جمعې او بل د راتلونکو اونۍ د یک شنبې په ورځ هم په پام کې لري.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونیز خبرونه.
دازما حق دی په خبرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. په اقتصادي ټولنیزو او فرهنګي چارو کې د مساواتو په اړه د ملګرو ملتونو تړون وایي هیڅوک نشي کولای یو کس د خصوصي یا رسمي اشتغال ازادي محروم کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د اعلامیې درویشتمه ماده حکم کوي هر څوک حق لري چې کار وکړي، خپل کار ازادانه انتخاب کړي، د کار له منصفانه او د رضایت وړ له شرایطو برخمن وي او د بیکاري په وړاندې ملاتړ وشي. طالبانو په تیر کې په دفترونو کې د ښځو پر کار ځینې محدودیتونه وضع کړي وو او د غرازې په خصوصي شغلونو کې هم پر ښځو ځینې محدودیتونه لګولي دي. په نادولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې ښځې له کار کولو منع شوې دي او د دغو محدودیتونو په دوام به د اسد له درېمې وروسته هم په ټول افغانستان کې سینګار خونې تړل کیږي. د دوکاندارانو او د غراز د کسبګرو د ټولنې د معلوماتو لمخې په ټول افغانستان کې شاوخوا 2000 سنگارخونی فعال دي چې په بندي دوسر به ل 5000 زیات خزي خپل دند لاسه ورکړي. پر دې او د تورته نور مسلو نن د ازما حق د خبرونه کې ل خپل ملمنو سره خبرې کوو. د خزو د حقونو فعال او د کناډا په کلګری خار کې خزو د ټولنیز خوندیتوب د ټولنې مشره وګمسادات او د خزو د حقونو فعال هدیه اميري زموږ ملمنې دي. دواړو ملمنو ته خراغ لاست وایو د ټلیفون لارې را سره وصل شوې دي. لومړی به خزو د حقونو فعال وګمسادات تاسو ته در شو، تاسو دغه محدودیتونه چې پر ښځو په افغانستان کې لګول شوی په اقتصادي ټولنیزو او فرهنګي چارو کې او هغه د نړیوال تړون سره په تضاد کې یا په ټکر کې دی او دغه راز د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د اعلامیې سره هم دا څه ډول ارزوي؟
لومړی سر کې سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته. متاسفانه د طالبانو د ډلې دغه ټول هرڅه هغه څه چې بندیزونه دوی لګوي دا یو هم اصلا د ښځو په مفاد نه دی او همچنان خلاف د قانون اساسي د افغانستان او خلاف د ملګرو ملتونو د قوانینو او د ټول قوانینو خلاف دی زما په نظر. مګر متاسفانه یوازې د لمرنۍ کار نه دی یا لمرنۍ بندیز نه دی چې د سنگر خونه دوی بندوي. دوی مخکې د دینه هم د خزن ټول د هغوی حقونه اخستي او دا نه لمړی دی او نه به اخر وي. په دې باور یو چې شاید د دینه هم به تر رفتار او رویه د دوی وي او د خزو په مقابل کې البته او د دې په ځای چې د افغانستان اقتصاد ته دوی وده ورکړي نو دوی ورځ په ورځ د خلکو اقتصادي حالت خرابوي. د هغوی نه د هغوی شغلونه اخلي، د هغوی نه د هغوی کارونه اخلي او عین تر دې هده پورې چې یعنی ارایشګاګانې فقط ښځو دپاره دي. داسې نه دي چې د ښځو ارایشګا ته نارینه ولاړ شي یا د نارینه ارایشګاګانو ته ښځې لاړ شي. مګر متاسفانه هغه د ښځو کار چې د ښځو دپاره دی هغه هم د ښځو نه واخیستل یا اخلي. نو فکر وکړئ چې تاسو ول چې تقریبا 50,000 ښځې په دې کې بیکاره کیږي. په دې 50,000 ښځو کې امکان لري 80% ښځې هغه ښځې وي چې دوی یوازنۍ ګټونکې د کور دي او هغه د کور مصارف پوره کوي یا مړونه شهید شوي یا دا چې نشته او یا هم ماشومان واړه دي. نو دا فکر وکړي چې دا د خلکو اقتصاد څنګه تیتي او څومره د خلکو اقتصاد ته ضربه ورکړي.
بله مننه سعادت. آغلی امیری تاسو څه فکر کوئ چې دغه بندیزونه چې یا محدودیتونه چې پر ښځو په اقتصادي ټولنیزو او فرهنګي چارو کې لګول شوی یا لګول کیږي ځکه چې لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي د ملګرو ملتونو د احصایې لمخې تقریبا شاوخوا 50 پریکړې فرمانونه صادر شوي چې لمخې په افغانستان کې ښځې له کار کولو منه شوي دي یا په ټولنیز ژوند کې له فعال ګډونه بې برخې شوي دي او همدارنګه په د زده کړې په برخو کې هم پر دوی محدودیتونه لګول شوی دی. څه فکر کوئ چې دغه وضعیت چې اوس رامنځته شوی دی په افغانستان کې دا به په دغه درې وړو برخو کې چې په درې وړو کې د ښځو فعال ګډون ډیر مهم دی ټولنه د څه ډول زیانونو سره مخامخ کړي؟
سلامونه نیکې دي زیوال د ازادي راډیو ټول اوریدم کته او هغه ساده ته رم چې تاسو پوښتنه ځوابته د اساسي قانون د درويشتي مادي په اساس او خدای هر کس حق لري چې خپل خوښه یا خپل انتخاب باندې خپل کار ترسره کړي. خو متاسفانه دا کومه ډله چې ده او دا کوم فرمانونه چې ورکوي دا ټول د افغانستان هم آینده نسل لپاره ډېر یو ناورین راوړونکی حالات را پېښوي. او مهم دا چې د آینده نسل لپاره هم ډېر ضرر نه کړي. په اوسني حالت کې ښځې ټول بېکاره شول په کور کې نه. هر یوه ښځه اگر چې کومه یو پونتو مستاز یا مثال نور کوم دندې درلودلې یا هم رایشګه کې کار کوو د هر خپل فامیل د هلال د کراوډن کې کاستو کو په اوسط توګه چې په د سوشل میډیا د لارې او نورو ځایونو کې موږ تقریبا د اسد درېنې پورې تقریبا 2000 شاوخوا رایشګان چې بندي کې تاسو فکر وکړئ چې هر یو رایشګه والا په دې نو اوسه چې کوی یو کده تلور پنځو کسانو جوړ راوړم کې کسمو شي یو کس څومره خلک د فقره غته مخامخ کی او دوم دا چې زهم دا چې دوی تر اوسه پورې خپل ځان ته کوم طرز عمل نه لري کوم قانون نه لري صرف دوی خپل فرمانونه دي صادروي د خزو لپاره. حیران هم پدې یو چې دوی په خزو کې څه مشکل لیدلې چې ارایشګه باندې وګل چې ارایشګه د ساده کور په هغه باندې تای خبر زاید باندې چې ارایشګه کم مالګه خبر چې دوی ټول اوناس سره له تاسو دې تلل نارینه او ځنه تلل نمدارنګا کو د ځنی او استادان ول چې هغه لپاره تر د اوناس او استادان وې باندې تلل د مکتبونو په انتنه دا واقعا د دې حالت دی چې هر انسان ته د ذهني مشکلات او ذهني تکلیف او ته پیدا کړی دي او د ته د خطر غربت د خې ته ستاسو ورځ ورځ لو په لوړې دي. تاسو خپل سوشل میډیا د لارې هر یو کس وګوري چې څنګه کسان دي چې حتی خپل ځان وژنې ته مغسلې دي آماده شوی دي. دلیل څه دی؟ دلیل هم دوی دا چې صرف ورځ یو فرمان دوی صادروي. موږ مطمئن چې دین وروسته به ځینې نور فرمانونه به هم صادریږي د ښځو په هغه لپاره. بازار ته وتل بند شو د ښځو لپاره، ارایشګاګانې بندې شوې، پوهنتونونه بند شول، مکتب مکاتب بند شول، وظایف کې بند شول. نور حیران یم چې دوی به نور کوم فرمانونه صادروي د ښځو لپاره. په افغانستان کې خو اول هم یو اندازه ته خو د طالبان حکومت چې راغلی دی بېخي د ښځو حقوق د پښو لاندې شوي دي. د طالبان نظام کې خو بېخي ښځو لپاره د انسان په نظر اصلا نه کتل کېږي. حیران دا یم چې د کوم نظر دوی ورته نظر کوي چې دومره سر په سر فرمانونه صادروي او چې یو څوک څوک هغه ورځي ورته میډیا والا ورځي نور خلک ورته ورځي دوی امرستاني نه دوی امرستاني معلوم دی او نه دلته صرف فرمان صادرېږي او د هغه دره کې معلوم نشته نه د وخت د ځوانشنې علت درک معلوم شته.
مننه امیری. اغلی سادات، دغه درې وړه برخې اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي دی وې ټولنې دی په ځان بسیاینی او د یوې خیرازه راتلونکي لپاره ډیر مهم دی چې د ټولنې ټول پرګنې پکې فعال ګډون ولري، د ټولنې ټول وګړي. ښځې هم د یوې ټولنې تقریبا نیمایي برخه جوړوي. که چیرې ښځې په دغه درې واړو برخو کې له فعال ګډون بې برخې کیږي، تاسو دا ټولنه څه ډول یوه ټولنه بولئ او څه ډول راتلونکي ترسیمولی شئ؟
ښځې د ټولنې نیمه برخه جوړوي. نو چې نیمه برخه جوړوي، فکر وکړئ چې د یو هیواد نیمه برخه فلج وي، نو د هغې اقتصادي، اجتماعي او فرهنګي چارې څه رقم به مخکې تلل شي. همدا اوس موږ او تاسو شاهده سو په دغه دوه کلونو کې چې دغه ډلې په افغانستان دغه ډله په افغانستان کې حاکم ده، نو څومره تغییرات راغلي. دا تغییرات اقتصادی دی، اجتماعی دی او همچنان فرهنگی اقتصادونه چې په افغانستان کې راغلی، نو دا ټول نتیجه د همدې دی چې نیمایی د ټولنې نیمایی برخه فالج دی. نو کله چې نیمایی برخه فالج وي نو دا فکر وکړئ یو انسان په نیم بدن باندې سونه کار کولی شي او په پوره بدن باندې سونه کار کولی شي. نو افغانستان کې موږ ډېرې هغه ښځې لرل چې تجارتونه یې مخکې ته وړل چې اقتصادي بخش کې ډېر موثرې وي، اما متاسفانه اوس ښځینه تجارانې چې موږ لرل هغوی ټول کارونه یې تقریبا یا د منځه تللي او یا هم هغوی کارونه یې د اقتصاد کچه ډېره ټیټه شوې ده، او همچنان دا وی ډیر کسان اصلا افغانستان کې نه دي فعلاً. یعنی زه دلته خصوصا سره چې کالګری کې کار کوم، د کاناډا په کالګری ښار کې کار کوم، نو دلته زه تجارت خزه ګورم چې دلته راغلي اما هغوی بیکار په کورونه کې دي. دا ځکه چې دوی هغه سی یو تحول راوستل، هغه سی یو تحول راغی او هغه سی یو خزه مجبور کړل چې د خپل هیواد نه وځي. یوازې خزه نه، البته نارینه او خزه مجبور کړل چې په دې بخش کې دواړه ته ضربه ورسېدو. نو هغه که هیواد کې دي هم اقتصادي کچه د ژوند ټیټ شو، او که د هیواد نه بهر هم وتل د اقتصادي کچه ټیټ شو، اما په خارج کې هداقل هغه دا اطمینان لري چې نن نه سبا به هغه خپل کارونه بیرته د سره شروع کړي، اما متاسفانه په افغانستان کې هغه ته هیڅ تمه نشته. هغه کسان چې د هغه تجارتونه مثلا یا د هغه دغه شخصي کارونه د هغه نه اخیستل کیږي، نو هغه بیا تمه نه لري د دې چې بیا به دوی په پښو ودرېږي او یا بیا هم دوی به خپل کارونه شروع کړي. نو دوی تر څو چې بیرته دوی ته زمینه د دوی برابرېږي یا مثلا تحولات راځي یا دا چې حکومت بدلېږي، تر هغه وخته پورې دوی به هغه حتی خپل هغه اصل مقصد هم هیر کړي چې د دوی اصل مقصد د ژوند سو. متاسفانه همدغه څه په اجتماعي او فرهنګي برخو کې هم تاسو ګورئ چې په افغانستان کې د ښځو فعالیت اصلا نشته، او هغه یو څه چې پاتې و هغه هم دوی رورو د هغوی نه اخلي. نو ورځ په ورځ کوشش کوي چې ضربه وارد کړي. البته کله چې هر هیواد په دې کوشش کوي چې دغه واړه تجارتونو ته وده ورکړي تر څو د هغه هیواد اقتصاد مخکې ته لاړ شي او د اقتصاد کچه جګه شي، مګر متاسفانه په افغانستان کې برعکس دی. افغانستان کې بارک دی او د ورځ په ورځ د تجارتونو د منځ وړل کیږي تر څو، مګر هغه بدیل هم نه لري کله چې د خلکو نه دغه شغلونه او یا د هغه شخصي کارونه اخلي، بیرته دوی ته بدیل هم نه لري. حداقل که خارجي ممالک غوندې دوی ته د دوی د مصارفو پیسې ورکول، د کور کرایه ورکول دوی کې دونه توان وي، نو هغه وخت کې دوی کارونه هم بندول، بیا یو درآمد لري او یا هم یو څه دولت ورته ورکول چې هغه خپل ژوند مخکې تللی شي. مګر د یو خانه دوی ته د کار بدیل نشته او د یو خواته کار د دوی نه اخیستل کیږي، نو فکر وکړئ چې به د کار او به د روزګار به د پیسې به د معاش نه یو فامیل به سره خپل ژوند مخکې ته وړي.
مننه اغلی صدا دې بسته به هم دوام ورکو دې ازادي رادیو له یوې خبرتیا ورسته.
ځنه په یم شتي ولې دا مکتبوت اجازه نه وکي او کدل ته چې د مر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست د اجتماع کله خونه خدای ورکړی دا د اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم ورسته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لاره څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
اغلی امیری تاسو ته درځو اغلی سعادت مخکې په خپل سرګندونو کې ورته اشاره وکړه چې په خصوصي سکتور کې په تیر دغه کوچنی سوداګری چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې پرې ډیره پانګونه شوې وه په دې هیواد کې د افغان ښځو د سوداګرو ښځو د ځواکمن کېدو لپاره ډیرې پروژې عملي شولې او ډیر ښځو هم خپلې هغه سوداګری پیل کړی وی او نه یوازې چې د دې لارې خپل کورنۍ ته نفقه برابرول بلکې ډېری نورې ښځې هم له ځان سره په کار ګمارلې وي. که په اقتصادي برخه کې پر ښځو دغسې محدودیت لګول کیږي او ښځه له فعال ګډون نه بې برخې کیږي او نشي کولی چې د خپل تولید څخه د خپل ځان او د خپل کورنۍ لپاره ګټه پورته کړي، څه فکر کوئ چې دا اغیز به په هم په همدې ښځې او پر کورنۍ باندې څه وي؟
په اوسنۍ حالت کې خو موږ ګورو موږ په داخل افغانستان کې دا حالت په خپل سترګو ګورو او متاسفانه زه باید ووایم چې د همدې برخې یو تن قربانیانو څخه موږ هم یو چې موږ په یو د موسسې طرفه د خیاطۍ لپاره فن وو چې موږ باندې یعنې تقریبا موږ ډېر کسان وروزل او هغې لپاره موږ هغه ماشینونه هغه ځایونه ټول نور ته فال کړل، هغه کوم تجهیزات یې هغه ورته آماده کړل، خو متاسفانه د سربتا د فرمانونو په زه باندې دوی ټول په کور کېنځي او ټولو ته اقتصادي ضربه وارد شوه او همدا علت دی چې فقر غربت زیاتېږي. یو کس څخه یو بېګناه کس دیږي، یو کس دیږي یو بېګناه کس وژني، یا کس څخه قاتل په جوړېږي. خو علت یې ټول همدا دی چې یو کس کله اوس د وږي د لاسه مړ کېږي، هغه ته دې خبر دی، یو خبر دی چې یو ناقانونه شی کار ته لاس اچوي. کله چې یو ناقانونه کار ته لاس اچوي دا هغه طبیعي ده چې مجرم ګڼل کېږي. همدا کار دی چې کله چې بېکاري قطع زیاته شي یو انسان څخه ان تر قتل پورې هم یو حالي انسان څخه ان تر قاتل هم جوړولی شي. نو او بل دا چې په افغانستان کې موږ ډېر ولایتو کې بالخصوص دا پنځه غټ ولایتونه چې دي په دې کې دا پروژګانې دي، حتی دوکانونه جوړ دي، ښځینه دوکانداران دي. مخکې ورځو کې موږ هم دته یو تکیه د دوی فرمان نه دی صادر شوی، موږ دا واورېدل چې دا دوکانونه مور باندې بندېږي. تاسو فکر وکړئ چې دوی په میاشت میاشت زحمتونه وباسي، هغه په خپل لاس باندې کوم صنایع چې جوړوي د بازار لپاره بیا وړاندې کوي چې تر څو خرڅ شي هغه مور باندې بندېږي. هم هغه یوه لاره ده چې دوی خپل نفقې حلال خپل کور ته پیدا کړي، هغه لاره مور باندې بندېږي. دا ټول فشار په چا باندې راځي؟ په ټولنه. دا ټول په ټولنه باندې راځي چې په ټولنه کې راغلم خو کسان په بېلابېلو مشکلاتو سره اخته کیږي. اصلي دنیا دې همدا بیکاری فقر غربت دی.
مننه اغلی امیری. اغلی سعادت، کله کله لیدل کیږي چې په ځینو ښارونو کې د لاسي صنایعو نندارتونونه، د کورنیو تولیداتو نندارتونونه جوړیږي او په هغو کې د ښځو ځینې غرفې هم لیدل کیږي چې خپل د لاسي کار تولیدات هلته نندارې ته وړاندې کوي. دغه راز د طالبانو لخوا هم کله ناکله دغه ته داسې رنګ ورکول کیږي چې ګواکې په ټولنه کې ښځې بیا هم فعال ګډون لري، په اقتصادي برخه کې فعال ګډون لري او دوی هغه د بوختې دي. فکر کوي چې دا هغه څه نه دي چې په نن ورځ ټولنه کې یا په اقتصادي برخه کې ښځې ورسره مخامخ دي؟
یوازې زما په نظر یوازې لاسي صنایعو ته وده ورکول او یا هم یو څه وده نه ورکوي دوی، اما فقط د خودلو لپاره د دغه لندارتونونه جوړي. نو چې ښځې په هغه کې فعاله وي، نو یوازې دا زه فکر نه کوم چې اقتصادي برخه ته څه کومک وکړي. یعنی اقتصادي برخه کې په هر بخش کې د ته ضرورت شته چې باید ښځې کار وکړي او خپل کارونه مخکې ته یوسي. مثلا مخکې مونږ ښځې لرل چې حتی په افغانستان کې ډېر غیر غټ تجارتونه یې مخکې ته وړلو. یعنی لاسي صنایع خو د هغه ښځو مثلا چې اطرافو کې هغوی ژوند کوي
یو لکه یو پروژه غونډه ده چې اطرافو کې ژوند کوي دا غوینه ګټه خپل کیږي او یا غوی ته هم ګټه ورکول کیږي. نو د هغوی لاسي کارونه بعض خلک دي چې عقلي او هغه راولي نندارتونونو ته خرڅوي. نو دا ډېر یو عادي کار دی او په دې باور اوسئ چې دا هم تر یو وخته پورې دی دا هم بندېږي. نو ورو ورو کله چې دوی هغه اساسي حق د ښځو چې د هغوی تعلیم دی هغه یې ورنه واخیستل، د هغوی شخصي کارونه چې د هغوی حق دی هغه یې ورنه واخیستل، د کور نه وتل او آزاده هوا کې ګرځېدل چې د هغوی اساسي حق دی هغه یې ورنه واخیستل. نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه یو لاسي صنایع کار به د هغوی نه اخلي دوی؟ دا هم د دې فقط دا دی چې سره رقم دنیا ته وخی چې دوی ښځو ته د هغوی حق ورکوي، مګر خوشبختانه دنیا په دې پوهیږي چې دوی هیڅ کار رښتیا نه دی، هغه څه چې دوی ښایي هغه څه نه دی. دوی دا هم ښایي چې دنیا په دې باور لرل نو اول دوی به په رسمیت پیژندل، د دې که په خبرو یې باور لرل، د دې په کارونه یې که باور لرل او په دې باور وای چې پرختیا هم دوی خپل د هیواد بګړو ته د هغوی اساسي حقونه ورکوي، نو هغه وخت دنیا به دوی په رسمیت پیژندل. تاسو فکر کوئ دوه کالو شو دوی هغه مملکت، دوی هیڅ مملکت په رسمیت نه پیژني، او که هغه یو څو مملکت غیر رسمي دوی په رسمیت پیژني هغه هم هغه کسان دي همیشه دوی حمایت کوي او هیڅکله د افغانستان آرامش نه غواړي. نو د دنیا مملکتونه دوی سره ولاړ نه دي، دوی سره که ځکه چې هغوی پوهیږي چې د دوی هیڅ کار نه د انسانیت په برخه کې برابر راځي، نه د یعنی د قوانینو په اساس دا برابر راځي، په هیڅ قانون کې دوی برابر نه دي.
بله،
یعنی ما تاسو ویل چې هغه تعلیم چې د ښځو اساسي حق او شرعي حق دی هغه دوی ورته نه ورکوي، دا نور کارونه دوی دا بهانه جوړوي چې خلاف د دین اسلام دی، د اسلام دی دین دی، مګر تعلیم خو خلاف د اسلام دی دین هم نه دی. یا مثلا د ښځو تجارتونه هم د اسلام دی دین مخالفت سره نه دی. نو دوی هر څه دین سره رابطه ورکوي او یو بهانه جوړوي چې مقصد ښځې سره کم فشار لاندې راولي او تاثیر لاندې راولي، او متاسفانه وایي چې دغه د ټولنې نیمایي برخه چې ښځې جوړوي دغه نیمایي برخه دوی کاملا فلج کړي او کاملا د منځه یوسي.
مننه اغلی سادات. اغلی امیری، کراش د فرهنګي برخه ته پتی روشل کولونو کې خو موږ ویل چې ولیدل چې په افغانستان کې په ډیرو برخو کې پرمختګونه شوی او خزه هم له هم دغه پرمختګونو برخه منې شوی، فرهنګي برخه یو مهمه برخه و. کراش اوس د خبره ته چې په کومو د فرهنګي برخو کومو هغه مهمو کې خزه نن ورځ له فعال ګډونه به برخه شوي دي، هغه چې په تیرو شلو کلونو کې دوی ترې برخه منوي؟
فرهنګي برخه کې په خزه د سیټو فراغ د مخکې حکومت کې بدلون درلود، او اوسنۍ حالت کې متاسفانه ټول په کور کې نه ولې دي. هغه دا وایي چې شرایط مناسب نه دي، شرایط دا شرایط تر کومه مناسب دي
په دې طرح معلومات نشته. اغلی امری، هدف زما د فرهنګ خو د سیاو شای نه د چپی او رسک جوړیږي، وست افغانستان فرهنګ یا دود دستور خو لسیزو ل پیړیو پیړیو وو حالتاو وده کړی ده، او دغه فرهنګ سره سم د ټولنې ټول وګړي هغه ځانا یاروي او ژوند کوي. څه تغییر راغی ولې په دې تیرو شلو کلونو کې؟ آیا فرهنګ پردای شوی وو؟
او وخه دا ما په کوم سوال نه غلطه فسته او په لحاظ د فرهنګي د څه مطلب کلچر نه لای کنه؟
بلې، کلچر دود دستور بلې فرهنګي مسایلولو.
او په کوم سوال غلطه فسته په فرهنګي مسایل کې خو تقریبا او په اوسنۍ حالت کې یا کوم نورو د چوند هغه خار ژوند نور ځای ژوندونه تفاوت لري،
په تیر لسیزو کې چې چیرې وګورو یو اندازه په د ښځو په بدو کې ورته ول چې ول هغه کم شوي ول همدارنګه د هغه باندې زیات بلور اخیستل هغه بند شوي وو په نور بونو باندې ورکول چې هغه بند شوي وو خو په نن سبا کې چې ګورو د حاجي ژوند کم چې ګورو پر لپسې دا کارونه زیات شوي دي خو په بدو کې ورکول دومره څاغه نه شوي دي په بونو باندې ورکول یا مثال په کوچني سن کې واده ورکول دا ډېر شوی دی او بل خصوص کله چې دا زده کړې بند شوي دي ډېر جنیکان د دې د زده کړې نه محرومیت چې محروم شوي دي زه قربانیان شول او آینده هم قربانی کېږي که چېرې دوی په پوهنتونونه مکتبونه خلاص نه کېږي په افغانستان کې داسې یو فکر راځي دوی لري چې هغه که چېرې پوهنتون نه وي مکتب باید ژر واده شي هغه چې په هر سیمه کې وي نو د دې په فرهنګي لحاظ دومره تغییرات راغلي دي خو آینده کې هم که چېرې دا مشکلات همداسې لمن وغځوي زیات وي ډېرې ښځې به د دې حالت قربانیان شي
مننه اغلی امیری اغلی سادات د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکي کله ناکله دا خبره کوي چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د ډیرو مسایلو اساس درست نه دی خودل شوی من جمله د فرهنګي مسایلو او دوی غوړي چې دغه فرهنګ د ټولنې سره سم مغوته سمون ورکي یا پکې ځینې هغه د دوی په اصطلاح باندې چې بهرنۍ یا پدیدې پکې را داخله شوې دي هغه ټریلر کې او د ولس یا د ټولنې له غوښتنو سره سم یا دوه دستور سره سم د سیو چاپریال فرهنګي را مست کړی تر څو وکول شي خزي د دوی په وینا د شریعت د اصول مطابق خپل هغه چارې مخته یوسي راشو دې خبر ته چې تاسو په دتیرو شلو کلونو کې هغه تغییر یا هغه بدلون چې مو رامسته شوی په د افغاني ټولنې په فرهنګي برخه کې آیا دا ډیر د شریعت سره اړخ نه لګاو یا نه لګوي هغه چې طالبان تل پر اصرار کوي یا ټینګار کوي
زما په نظر دا تیر شلو کلونو کې هم هواد همیشه د اسلام په چوکاټ کې خځې ګرځیدل دا غوې حجابونه کدی وی چې حجاب نه وو حجابونه یو نو که اصلا زه فکر نکوم چې د خارجي مملکتونو کتلې وی چې د خارجي مملکتونو فرق افغانستان خلکو سره یا خارجي خلکو فرق افغانستان خلکو سره څونه دي یا د هغوی مثلا فرهنګ سره څومره دوی فرق لري البته په افغانستان کې د باندې کوشش نه کیږي په دې شلو کلونو کې چې خارجي دودونه شامل کړي یا مقدم کړي په افغاني دودونو کې البته هغه دودونه چې ناسم دودونه وو هغه کوشش کول چې د منځ ویسي مثلا خزه بد پکې ورکول یا مثلا ولور یا په ورسن کې واده کول او اوس طالبان یا مثلا دغه ډیر خلک په دې نظر کې په دې نظر دي د دې البته ډیر خلک په دې نظر دي چې جنې دولس کله نشو به دغه واده کړي نو دا خو هغه سی او څنګه دی چې انسان وایي چې فقط جنې یوازې واده کول د فار د نور ژوند کول د فار نه دی هغه تعلیم ته د تعلیم اجازه لري د تحصیل اجازه لري هغه خپل د ژوند د فیصله اجازه لري یا مثلا د بعض نور خبرې د خزو کار کول حق دا چې د خزو حق دی دوی د اسلام رنگ ور کوي او د اسلام په اسلام طرف ور کوي یو غخی اسلام طرف ور کوي او دوی وایي چې خزو ته د کار اجازه نشته په اسلام کې یا مثلا خزو ته د بیرون د وټلو اجازه نشته په اسلام کې یا مثلا دوی وایي چې خزو ته د تعلیم د تعلیم اجازه نشته په اسلام کې نو فقط د اسلام یو بهانه لیدل د خزو د حقونو د سلبولو لپاره فقط اسلام بهانه کړی او غواړي چې د خزو حقونه تر خپلاندې کړی او همچنان فرهنګ د افغانستان هغه جیګ فرهنګ چې افغانستان لرل هم مخکې لرل او هم اوس د افغانستان خلک لري هغه رو رو دوی غواړي چې د منځ ویسي او د یو هیواد ځکه چې دوی پوهیږي یا د دوی هغه مشران په دې پوهیږي چې د یو هیواد هغه د ترټولو
هغه اساسي برخه د هغه فرهنګ دی. کله چې د یو هواد فرهنګ د منځ لاړ شي نو د هغه هر څه د منځ ځي، د خلکو ذهنیتونو تغییر ورکوي. یعنی آینده نسل فکر وکړي چې د آینده نسلونو ذهنونه څونه به متفاوت وي. نو کله چې ذهنونه متفاوت شو، کله چې د یو هیواد فرهنګ د منځ لاړو، نو په 50 کال بعد هم دوی حد اقل هغه 40% هغه مخکینی فرهنګ نشي خپلولی. نو دوی د دې د خاطر چې زمونږ فرهنګ د منځوي، زمونږ هیواد د منځوي سي، غواړي چې لمړی زمونږ فرهنګ د منځوي سي.
اول ساتات مننه دې بحث به هم دوام ورکو د ازادي رادیو لې وی خبرتیا ورسته.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو چپو 19:25 مترو مندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
دا زما حق دی خبرونه اوري چې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا د لګول شو محدودیتونو پر موضوع څرخي. آغلی امیری، د افغانستان پرله پسې حکومتونو د نړیوالو کنوانسیونونو، د نړیوالو هغو میثاقونو یا د بشري حقونو د اعلامیې، د اکثرو دغو نړیوالو کنوانسیونونو هغه قراردادونه لاسلیک کړي دي او هغه ته ژمن دي. پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېر مسایل چې په ټکر کې دي، د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د سرپرست حکومت پر همدغو حقونو باندې څرخي، هغه چې د نړیوالو لخوا منل شوي دي او د طالبانو حکومت وایي چې دا د ټولنې له اړخ سره سر نه خوري او هغه برخې منی چې له شریعت سره سرخوري. په دې برخه کې فکر نه کوي چې یو تضاد شته ده، او چیرې په کومو برخو کې کیدای شي چې دغه دواړه لوري یو ګډ دریسته ورسیږي او ومني چې دغه منل شوي حقونه دي د هغه شریعت ورته اجازه ورکوي، او یا که د بشری حقوقو اعلامیه یا نور منشورونه د نړیوالو کنوانسیونونو او نور، آیا داسې کومې برخې شته چې په هغو کې دواړه سره یو توافق ته ورسیږي؟
تقریبا دا څوم ځل چې دوی کنفرانسونه دایریږي، رسمي او دوی ورته دعوتېږي، دوی هغه کوم کاغذ باندې چې دوی کوم توافق کوي هغه نه میډیا ته ښایي، نه د افغانستان ولس ته ښایي چې په کوم توافق باندې ورسېدل. او بل دا چې دوی همدا یو سره دوی محکمه کړې دی چې انسان دوی ځای طرف نه چې پېژندل شي.
بل هغه امیر ستاسو غږ زه سم نه اورم. زما پوښتنه دا ده چې د طالبانو چارواکي چې تل نړیوالو د دولتونو له چارواکو یا د ملګرو ملتونو له چارواکو سره په غونډو کې کینی، ځینې وختونه چې دوی د سرګندونو هغه جزئیات راوځي وایي چې موږ ژمن یو نړیوالو میثاقونو، نړیوالو هغو ته، خو په عمل کې خبره بل ډول ده. یعنی کوم داسې برخه شته چې دواړه لوري سره پکې یو مشترک هغه ولري، هغه دریز ولري؟
دوی راته همیشه نور خلک نور دولت چېن د ښځو حقونو په باندې دوی خبرې کوي. دوی دا وایي چې مثال موږ د شریعت په چوکاټ کې، شریعت په چوکاټ کې دوی بیا هغه په نورو سره بیا کنفرانسونه دایرلي کنفرانسونه چې دلته بیا هېڅکله دوی کومه نتیجه نه کوي، تر دوه هېڅ انسان نتیجې ته نه دي رسېدلي. خو دوی سره په سره همدا یو کار بڼه کړی دی چې موږ حق کوو یا د باید د شریعت په چوکاټ کې اوسي. یو دا یې مخکړی دی. او بل دا چې دوی همدا باندې چې په پایمن نور بین الملل باندې په رسمیت باندې وکړي بین الملل فکر نو کوم څه ټول هغه پوری دي په رسمیت باندې وکړي چې دوی خپل کوم قانون قواعد چې دوی باید بین الملل قانون ته اجماع وکړي د خوځو ته کوم حقونه دی هغه ورکړل شي خپل ملت ته د ملت په سر وکړل شي کوم هم حقوق چې دي هغه ورکړل شي هغه څه قانون په یو اندازه امکانات شته دوی سره همدا یو خبر نیو چې دا چې موږ باید په رسمیت باندې وپېژنو چې په رسمیت پېژندلو کې یو ځای چې دوی سره ښځې باندې کړي دي او دوی باندې خو زما په فکر چې دوی صرف دا یو بهانه ګڼلې ده د رسمیت پېژندلو لپاره دوی چې دي ښځې لپاره خو په حقوق ورکړي فکر نه کوم چې نه بینلو مګر نو په کوم مشکل لري او نو دوی چې کوم حقوقونه دي ورځ تر بلې شخصي قربان راولي هغه حقوقونه فاینل کیږي د ټول اندې کیږي د ښځو لپاره احترام موجود نه لري د ښځو حقوقونه اخیستل کیږي او څخه
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخص
څنګه ښه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
بلغه امری د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتيرش په خپل ورستي درې میاشتنی راپور کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته چمتو کړي د ملګرو ملتونو په ویب سټ کې هم خپور شوی البته د جون په شلمه دغه راپور چمتو شوی دی انټونی ګوتيرش ویلي چې طالبان غواړي چې د نړیوال ټولنې یو برخه وي خو دوی دې ته اړتیا لري چې باید د ښځو او نجونو د حقونو په تیر بیا د حقونو د اعادې په برخه کې د پام وړ ګامونه پورته کړي دا غوښتنې له دې مخکې هم ډیرو لورو مطرح کړي دي سادات اغل سادات تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې په یو ډول باندې طالبان غواړي له دغه د پرخزو د لګول شو محدودیتونو له وسیلې څخه د خپل هدفونو د ترلاسه کولو لپاره کار واخلي یو مهم هدف دا دی چې نړیوال حکومت پر رسمیت پیژني فکر نه کوي چې دا د دوړو لورو ترمنز هغه واټن لاپس هم زیاتوي یعنی دغه څرګندونه چې ملګرو ملتونو عمومي منشي کوي یا نور لوري کوي دغه تر اوسه پورې کوم د پام وړ نتیجه نه ورکړي طالبان بیا هم خپل محدودیتونو ته دوام ورکوي دغه وضعیت که همداسې دوام ورکړي فکر نه کوي چې د طالبانو حکومت بل هم منځوي وي او لا به هم همداسې نړیوالو نوي پر رسمیت پیژندل
زما په نظر نړیواله ټولنه همیشه د تخصل شرایط مخکې کړي یعنی هغه شرطونه چې د نړیوال ټولنه د مخکې کوي هغه هغه شرطونه دي چې یا هغه حقونه دي د خځو چې اسلام هم ورته ورکړي نو هغه غواړي چې هغه اسلامي او شرعي حق پر اختیار چې دوی وایي چې موږ غواړو چې شرعي حق د خځو هغه ته ورکو او د شریعت برابر یو ټولنه ولرو نو زه فکر کوم چې نور جهان یا دنیا هم د دوی نه دا وختونه ولري چې تاسو د شریعت خلاف کوم حق خځو ته ورکړي نو دنیا هم د دوی نه غواړي چې هغه شرعي حقونه چې اسلام خځو ته ورکړي هداقل هغه حقونه خځو ته ورکړي لمړنۍ یا مهمترین حق د خځو چې د تعلیم حق دی نو هغه په اسلام کې خځو ته ورکړل شوی مګر دوی په خځو باندې بند کړي او همدغه د دوی بندیزونه باعث کیږي چې دوی جهان پر رسمیت نه پیژني نو کله دوی خواهش د دې لري چې جهان دوی پر رسمیت پیژني نو دوی باید جهان ته ځان ثابت کړي جهان ته ځان ثابت کړي خپل هغه نظریات چې فعلاً دوی لري هغه نظریاتو ته تغییر ورکړي هدا اقل دنیا ته وګوري چې دنیا په کوم مخ روان دي نور اسلامي مملکتونو په کوم لوري روان دي
دوی حد د څلور په د افغانستان چې تاسو وګورئ مثلا پاکستان د ایران د دوی د اسلامي مملکتونه دي دوی هدا اقل د مملکتونه ته هم نګوري چې دوی څرقم د خپل هیواد مخکې توري هغه هم اسلامي مملکت دي نو هغه ولې ټول دنیا په رسمیت پیژني او افغانستان نه پیژني دا دلیل لري دلیل هم دا دی چې
هغه سادات د طالبانو له چارواکو نمو د زینو چارواکو نمو اوریدل دي چې دا اگر ټولنې فرق کوي وای چې د افغانستان شرایط بل ډول دي نورو هیوادونو د اسلامي هیوادونو تاسو د ایران او د پاکستان او د نورو هیوادونو کړه د عربي هیوادونو شرایط دوی وای چې بل ډول دي او زموږ شرایط بل ډول دي نو د دوی دغه د شرایطو څخه انتباه په دې ډول باندې ده چې هلته کې دغه زمينه ورته مساعده شوی ده که په ترکیه کې وي یا سعودي عربستان کې یا نور کې هغوی ټولنې متمدن شوی دي او امکانات ډیر زیات لري خو دوی وای چې موږ تر اوسه پورې هغه امکانات نه وي رسیدلي
دوی اصلا تمدن ته کله پیدي افغانستان اول لمړی زما خبره خدا ده چې دغه شرایط برابرول د دوی کار دی ځکه چې دوی خپل ځان د افغانستان حکومت ګڼي نو یا حکومت دی نو دوی باید دا شرایط برابر کړي دا دوه کالو شو فکر وکړي تر اوسه پورې د دوی اصلا کار معلوم نه دی چې دوی څه کوي فقط هم دې پسې چې خسره کم خزو باندې بندیزونه ولګړي نور هیڅ اصلا د دوی پلان معلوم نه دی چې دوی څه کوي هغه د کار زمينه چې دوی وایي چې خزه د کار نه کوي نارینه د کار کوي نو نارینه او ته د کار زمينه برابر کړي دوی هدا اقل دانشی کولای چې زمينه د کاری خلکو ته برابر کړی د ژوند هغه اساسي ضرورتونه چې د خلکو دي هغه ته نه پرېږدي چې خلک راست د سي پیدا کړي نو پیشرفت او تمدن د یو مملکت سره کوم شي
یعنی
کله چې په هر څه باندې ولګول شي نو پیشرفت نشي کولای هغه مملکت چې بیا دوی کله چې بیا خلک په خپل د هر څه ځان ته برابر کړي نو بیا دوی څه کار شو
یعنی تاسو په نظر
کې ته دغه هر څه برابر کړی تر څو خلک وکولای شي چې تمدن طرف ته لاړ شي مګر دوی متاسفانه افغانستان خلک نه پریدي چې تمدن خواته لاړ شي او بل دا چې دا شرایط برابرول د دوی کار دی دوی باید شرایط برابر کړي تر څو خزه وکولای شي چې خپل تعلیم ته دوام ورکړي مخکې هم شرایط ښه شرایط خزه ته خزه به مکتب ته تلل خزه به کارونه ته تلل خزه به خپل ژوند ډیر ښه مخکې ته وړل نو هغه شرایط خو دوی خراب کړل خزه لپاره
بله
چې خراب کړل اوس دوی باید بیرته جوړ کړي
اغلی سادات یعنی تاسو فکر کوئ چې په دغه دو کلونو کې طالبان وایي چې موږ د خزو او نجونو لپاره د زده کړو د پونتونیز زده کړو او د خونځو ته د تلو د امکاناتو په برخه کې لازم شرایط نه دي برابر کړي لازم شرایط موږ برابرو یعنی دغه دو کلونو کې دوی غوښتي وایي لازم شرایط برابرول شوي
دو کال ډیر وخت دی دو کال ډیر وخت دی اته دوی کولای شو چې په لومړی اصلا د ضرورت دلته نو
بل
چې دوی د فرتن کابل ته یا افغانستان ته ننوزي او د اولین کار چې کوي د خزو د جنجو مکتبونه بند کړي او د خزو باندې کارونه ودرایي او کارونه یې بند کړي نو دا اصلا ضرورت نه و شرایط برابر خزو ته فقط ک حکومتونه بدلیږي په ټول دنیا کې حکومتونه بدلیږي مګر دون تغیرات چې په افغانستان کې راځي په هر حکومت کې په خصوص کله چې طالبان ته حکومت د طالبان په نفع تغییر کوي نو په هغه حالت کې بیا افغانستان وضعیت ډېر تغییر کوي افغانستان ځمکه تر اسمانه پورې یعنی تغییرات په دې کې راځي او کاملا هر څه د منځ دي د فرهنګ نه نیولې تر هر څه پورې د افغانستان خزي باید لا څه ورکړي او هم دا دی چې کله چې اول دا چې د اقتصاد د منځوري اقتصاد سطح ټیټي کله چې د اقتصاد سطح ټیټ شي د امنیت سطح ټیټيږي د جرایم سطح ټیټيږي نو دغه هر څه کله چې تاسو هغه اساسي بخشونه د ژوند چې ژوند پورې مربوط دی هغه دغه سطح تاسو ټیټوي نو څه رقم بیا د دې تاسو توقع لرئ چې زمینی برابر شي، هغه زمینی ټول تاسو د خلکو نه اخستای، هغه زمینی چې خلکو ته یو څه برابر او هغه هم ټول تاسو د منځ ولګل. نو اوس څنګه تاسو په دې دوو کلونو کې چې تاسو نشو کولای چې زمينه برابر کړئ، نو تاسو څونه وخت غواړئ؟ څونه وخت غواړئ د دې زمينه برابرولو ته چې حد اقل انجونې زموږ نونې او خويندې مکتب ته لاړ شي، دا څونه وخت به ونیسي؟ نور څه نه غواړي، فقط یو اعلامیه غواړي، یو اعلامیه چې تاسو استادان شته دی، شاګردان شته دی، خلک شته دی کار لپاره. نور مشکل څه دی؟ معرف لرو مونږ، هر څه جوړ دی. نور مشکل په څه کې دی چې تاسو چې دوی وایي چې زمينه برابر نه ده؟ نو زمينه برابرول صرف یو اعلامیه ده چې دوی خبره کوي او وایي چې انجنوتا د مکتبونه د انجنو پر مخ خلاص دی او خځې کولای شي چې خپل کارونه تلار شي. دا غو دوه کارونه چې دوی وکړي په دې باور اوسه چې دنیا به د دوی طرفدار شي.
بله،
د افغانستان خلک له خلا پرې ده چې دنیا به د دوی طرفدار شي او دنیا به پر رسمیت پیژني. نو دوی د هم ځان اصلاح کړي او هداقل د خپل هیواد او د خپل خلکو په ګټه هم یو څه باید فکر وکړي.
مننه اغلی سعادت.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422112114115. شمیره بیا وایم 00422112114115.
اغلی امیری، که د طالبانو هغه د تیرې 15 کلنې واکمنۍ وخت لاړ شو، هلته هم د طالبانو حکومت ژمنې کولې چې ښوونځي به د ټولو نجونو پر مخ باندې پرانیزي، ښځې به پرېږدي کارونو ته په دولتي او نورو ادارو کې، او همداسې نور هم چې په ښځو باندې هغه ځینې محدودیتونه لګول شوي، خو تر اخره پورې دا کار ونه شو. اوس هغه د 2 کاله څه باندې 1 میاشت وروسته پوره کیږي، تر اوسه پورې وضعیت په دې ډول باندې دی. یعنی هغه پخوا 15 کلنۍ موده کې افغانستان ممکن زیربناوې نه درلودلې، یعنی هغه اساسات هلته په افغانستان کې نه و جوړ شوي، کورنیو جګړو څخه نوی وتلی و. خو اوس په 13 کلونو کې په افغانستان کې ډېر بنسټیز تاسیسات جوړ شول، ښوونځي ودان شول، ښوونکي وروزل شولې. همداسې په اقتصادي برخه کې مخکې مو یادونه وکړله چې ډېرې ښځې په ځان بسیا شولې، اقتصادي چارې په خپله پیل کړلې او نورې ښځې هم استخدام کړلې یا وګمرلې. خو دغه که چیرې اوس وضعیت په همدې ډګر باندې دوام وکړي، څه فکر کوئ چې د طالبانو د چارواکو دغه ډول ادعاوې یا دغه چې دوی وایي چې موږ دائم نه دي بند کړي، هر څه خو د شرایطو سره سم به هر څه بیرته جوړ شي او هغه محدودیتونه به لرې شي، فکر کوئ چې دا کار به وشي؟
اوس دا چې دوی وایي لپاره د امرستاني پورې دایمي لپاره نه وي، که چېرې یو کار د طب په آخري انسان کې هغه پاتې کېږي تقریبا 2 کاله 3 کاله، هغه کله واپس بېرته درس کوم څه شوق باندې دي ویلی دی، د هغه لپاره کوم هدف ځان رسولی و، هغه کله رقم ته نه شي بولی. او زه هم دا چې د دې نظام څخه موږ ډېرې سخې خاطرې لرو، د دې نظام څخه وروسته موږ د افغانستان کې د یو انډي ډاکټر نه پیدا کېدلم. یو انډي ډاکټر پیدا کېدل ډېر سخت و. کوم کارونه چې دوی په مخه کې ولې دي، کوم عملونه چې دوی په مخه کې ولې دي، دا دې ته ډېرې دغه چې نسل خوشي ده، ځکه چې په نسلونو نسلونه د دې فرمانونو قربانیان کېږي. او زه زموږ چې موږ چې کله د ماسترۍ اخري پړاو ته رسیدلې وو، چې کله د ایران له دې واکمن سول او پونټینو مې بند کړل، هڅه بند کړل، نو څه کوی چې دې کله چې دې په فرمان صادر کړي چې دې نه د هر څه پونټینو باندې تلای شي، مطلب څنګه تلای شي، خپل ځان څنګه تلای شي، فکر نو پونټینو څه کوم هاوس باندې کوم په امیدونو باندې موږ مخکې درته وایو چې دا څه زموږ کولی دا موږ کولی شو چې هغه جبران کړو. د طالبانو تیر نظام خو داسې یو نظام و چې د هغې نظام د هغې وخت زړې ونه تر اوسه پورې جبرانېږي. دی مدار چې په ډیر ژر دی د فرمانو باندې کې هڅه په راحت سره مکتوبونه دی او تاسو چې خلک په آرامۍ سره چې کنه دا یو څه یو کار دی چې بس نسل نسل خراب کوي د سوال پیدا پاتې کوي او بس کوم څه چې دا د سواد لري کله چې په ټولنه کې د سواد کچه لوړ شي هغه ټولنه څخه د هر څه امید پیدا کوي چې هر څه ترلاسه کولی شي
مننه اغلی امیری اغلی سادات دغه چې مخکې اغلی امیری هم یادونه وکړه چې یو خلا رامنځته شوې ده اوس هم او دا خلا به نه جبرانېدونکې وي که چیرې دغه محدودیتونه همداسې دوام وکړي تر اوسه پورې خو دغه د دوه کاله وشول دوه کاله ډیر وخت دی که چیرې څوک محصل و د په اول صنف کې یعنې دوه کاله ضایع شول له لاسه یې ورکړل همداسې د دولسم ټولګیو ښځینه فارغانې موږ نه لرو چې پوهنتونونو ته بیا جذب شي په تیره بیا یوه برخه چې ډیره زیاته ټولنه ورته اړتیا لري هغه د روغتیا برخه ده روغتیا پالانو ته ضرورت لرو متخصصو ډاکترانو ته ضرورت لرو یعنی دغه ډاکتران چې اوس لرو هغه د تیر دورې محصول دی خو دغه تشه به په دې برخه کې څه ډول ډکېږي د ټولنې یوه اړتیا ده او شدیده اړتیا هم ده په دې باندې طالبانو فکر کړی دی
مننه تاسو نه البته که طالبانو په دې باندې فکر کول نو دا کار به نه کول دا ول نه به دغه مکتبونه به نه بندول پانتونونه به نه بندول فکر وکړي چې دا دوه کال خلا چې اوس راغلی نو هغه محصلین او هغه شاګردان چې مکتب ویل یا مثلا په پانتونونه کې وو دوی دغه وضعیت دوی باندې څونه تاثیر کړی د دوی ذهن باندې څونه تاثیر کړی او دغه دوه کال چې دوی کور کې ناس دي او اصلا د دې ته مهم نه لري چې بیا به دوی پانتون ته لاړ شي آیا دوی به خپل هغه رشته چې انتخاب کړي دوی به بیرته هغې ته دوام ورکړي هغه به خلاص کړي او که نه کړي یا د مکتب شاګردان به اصلا د دې تمه به نه لري چې آیا بیا به د دوی مکتبونه پیلېږي او که نه پیلېږي نو فکر وکړئ دا د دوی ذهن څونه ضعیفوي او هغه څه چې دوی زده کړي هغه هم د دوی ته یاد وځي د دې دی یاد وته لري البته ځکه چې دا یوازې دا نه دی چې په دوی باندې مکتبونه بند شوي او دوی په کورونه کې نور بیغمه ناشتي نور په افغانستان کې د څلورو خواو نه دونه مشکلات شته دي یعنی اقتصادي اجتماعي فرهنګي دا ټول مشکلات چې دوی ورسره مخ کیږي نو دا د دوی په ذهن کې ذهن باندې دونه تاثیرات لري چې د دوی هر څه چې د دوی زده دی هغه هم دی یاد وځي او په دې باور وکړي کله چې د څه وخت کدی مثلا دغه خپل دغه کارت دوام ورکړي نو د څه په وخت براشي چې خځې به دوی نارینه او ډاکټران ته نه پریږدي چې لاړ شي او خزینه ډاکټران به په افغانستان کې پیدا کیږي نه نو هغه به خځه به بيد کوم بيد هغه وخت د مرګ وخت نه چې دا غوي مرګ وخت رسیدلې هغه به مرکیږي او حتی هغه اجازه به د دې هم نه لري چې ډاکټر ته لاشي ځکه دا به د دې بهانه وي چې دا خزینه نه دي دا ډاکټران نو خزینه ډاکټران چې دوی مکتب او پانتون ته اجازه ورنکړي نو دا خزینه ډاکټران به کوم دي نشي نو هم دا څه په هر برخه
کې مننه اغل صدر ډیر وخت نه لرو یوازې و د قیونی مده قپاتې ده د بحث روان غاړو کور ودان چې په دې خبرونه کې مراسره ګډون وکړ دا زما حق دی ازادي راډیو ځانګړي خبرونه و د خزو د حقونو فعال یو د کاناډا په کلګری ښار کې د خزو ټولنیز خوندیتوب د ټولنې مشر وګم سعادت او د خزو د حقونو فعال هدیه امیری له تاسو دواړو مننه کوم
ساکت سلا بند وید می کدی و لا خوخ دے بن کڑے نہ دے دتو بے و دسڑگی نا کلاری می دلی دو دا درزوی می سبی وار د سینے و گل چنرا باندھ سیل د گلو بل رات اخلاص کڑو د خیال نو گل کدی ور بدلی دل کی دا دنیا زاہد ٹولا لکڑ زان پسرا پوری د کوٹی ور او پوچھ کی دربان تڅ حاجت زده حسي هم سات مد خوڅه ور د اسرار پزړ کې راشي جوړ ترا چې هوا چر تر لري کې د شپې ور چنوان دیکھنا میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا بیگم جوندو وسوس میں نوا بیگم جوندو وسوس میں نوا